افغانستان خلق ځوانانو ته متوجه دي. دومره ډیره بودیجه امکانات مونږ ولرو لدی به مونږ ډیر کار وکړو. وړاندې مې وویل چې په کمو امکاناتو سره
خو مورې دلته ستاسو هغه فردي ابتکار مثال دغه موینیت تاسو در سپارل شوی دی، تاسو وایي بودیجه نشته. خو مثال تاسو د دې لپاره چې طرحې جوړې کړئ، د نړیوالو مرستې جلب کړئ، خپله تاسو څه کړي دي د دې لپاره؟
مونږ د ځوانانو ترمنځ یو نیټورک رامنځته کوي. مونږ د افغانستان دننه مونږ له ځوانانو سره ډېرې قوي اړیکې لرو. د دې ترڅنګ د نړۍ ځوانانو سره مونږ ډېرې قوي اړیکې پیدا کړې دي. ځوانان راځي، مونږ د خپل سیویګانې اسناد راکوي، مونږ اړوند وزارتونو ته لیږو. 10,000 بستونه جلت ما په جمهور رئیس اعلان کړل. سخ کال د ځوانانو د کال په نوم دی. اداره د تر نیمایي زیاته ځوانه شوه. زه چې کله دغې ځای ته راغلم، په اکثرو ولایتونو کې مې امیرین بدل کړل. اول مې ازجبي کړل چې د چا کارخانه وو، هغه مې له وظیفو لرې کړل یا مو نورو ځایونو ته بدل کړل. نو په دې وروستیو کې ځوانانو ته خورا ډېر کار شوی دی.
که چېرې ځوانانو ته کار شوی دی کنه، ستاسو په وینا نو ولې دومره ځوانان بهر ته ځي؟ ولې ټول تښتي له افغانستان؟
کلونو خبره نه ده، دا د 40 کلونو خبره ده. ولې په ملیونو خلک به په لسګونو زره خلک به پخوا له افغانستان نه وتل؟ اوس ولې 10-15 کم شمیر تعداد کې وځي؟ دا ځکه چې د انسانانو قچاق، د ځوانانو قچاق اوس په افغانستان کې رقم شوی دی. په دې وروستیو 2-3 کلونو کې رقم شوی دی.
احمد صاحب، هم تاسو راځو، دوی ویل چې مو کار کړی دی او یادونه هم وکړله. اوس دغه کارونو چې دوی یادونه وکړه، څومره د افغان ځوانانو پر ژوند مثبت اثر کړی؟
یو خو موین صاحب ویل چې دغه موږ چې مهاجرین نورو هیوادو ته زیات بند شوي، هلته نړیوال سرحدونه بند شوي. اوس له ترکیې نه تاخوا ته په ډېره پستونزا اوښتی سي. بل راځو د موین صاحب خبرې ته، چې موږ کار کړی. کار یعنی چیرې؟ دوه خبرې کوم. یوه خبره مستقله ځوانان ته راځي، ځوانان به راټولېږي، ځوانان به یو نیټورک به جوړوي،
خپلې جوړ کړي.
حکومت کار نشي کولای، ځوان خو به یو څه کوي کنه، راولاړېږي خو به، حکومت خو به چیلنج کوي کنه. دلته ځوان ته مسولیت، دوه مسولیت د معینیت یا د وزارت یا د ټول حکومت دا ده. ځوانانو ته زده کړې برابرې، ځوانانو معینیت دوی وایي چې موږ ډېر امیرین بدل کړ. یوه خبره ځي لوګارې، موږ د ځوانانو امیر ټایپ ساز ده، هغه ماته سره کوم فکر راکړي. راځئ دا به سره ووایو کنه، مونږ د خبر دراغلیو جریان کې ولې نه ځلې علتونه یې څه دي؟ دلته شک را ولاړېږي کله چې ځوانانو 4 سره همکاري نه کېږي، دلته ځینې ستونزې شته.
آغلی ستانکزی، تاسو راته ووایئ چې د دغه حالت ته ښه کېدو لپاره، په دې خاطر چې د ځوانانو ژوند ښه شي، خپله معینیت او بیا حکومت څه کولی شي؟ وړاندیزونه مو ورته څه دي؟
زما وړاندیزونه حکومت ته خدا دي چې همداسې د خالي بستونه ډک شي، ځوانانو ته د زمینه برابره شي، زمینه ځوانانو ته د وخت ورکړی شي. یو ځوان مې چې کله لیسانس وي یا ماستر وي، خو تجربه ونه لري، په هر اداره کې چې ورزي کله دوی یو ستونزه جوړوي وایي چې تجربه یې کاري. دلته مونږ خپله د فساد زمینه برابرو، یا دا ځوان مجبورو چې دا جعلي اغراوړي سابقه د کار ځان ته جوړ کړي. او چیرې مونږ دا ځوان نه مقررو، نو دا به سابقه کاري لکوم کې، دا به تجربه لکوم کې. بل خبر راځم چې تر څو چې مونږ فکری بدلون را نه ولو، د ولایت ځوان ته دا قناعت ورنکو چې
دا څنګه راتلی شي دا بدلون،
چې کله ځوانان ته آگاهي ورکړی شي، کله فکری بدلون را نه ولو، هیڅ کله یو ځوان مې قناعت ونه کړي او ذهنن آماده نشي چې زه دغه ولایت ته ځمه، کوم ستونزو سره مخه کېږم. فکری بدلون به دا وي چې زه به خپل ځوان ته قناعت ورکوم، زه به خپل ځوان فکر بدلوم، ورته وایم چې همدغه د وطن ده، تېښته د حل لاره نه ده، همدغه وطن ده چې کله مونږ کارو
پروگرام دی چې څنګه په افغانستان کې دیننه، څنګه له افغانستان بیرون مونږ ځوانانو ته کار پیدا کړو. همداشان له جلتماب جمهور رئیس سره د ځوانانو وخت په وخت ناستې او د ځوانانو طرحې پیشنهادونه له جلتماب جمهور رئیس پورې رسیدل زموږ په راتلونکي پروګرامونو کې دي. همداشان زموږ راتلونکي 2 به خورا د ځوانانو په اړه کامیاب وي.
احمد صاحب، وروستۍ پوښتنه له تاسو هم کوو چې که د یو ځوان په توګه وړاندیزونه چې معینیت ته یې لرئ څه دي، چې مثال دوی باید څه وکړي؟
غټه خبره دا ده، ځوانانو ته فکري روزنه باید ورکول شي، د ولایاتو امیرتونه باید جدي نظارت شي، لاغونه بیکاره فرسوده خلک لري شي، دوما غټه خبره دا ده چې تنا ځوانان په کابل کې محدود نشي ولایت کې کوم اغل ته باید ځوانان او امیریتونه کار وکړي درېمه خبره دا دوی د طرحو خبره وکړه په نور نړۍ کې مهین صاحب ته ښه معلومه ده نړۍ لیدلې د انټرپرایز طرحو ته وایي کله چې یو ځوان طرحه لري هغې ته انټرپرایز وایي حکومت ته سپاري یا کمپنی ته سپاري یا ځوانانو چارو مهینیت ته ځي هغوی طرحه مني کله چې طرحو خبره کوو فنډنګ ته ضرورت چې هلته فنډ رایزنګ وشي کله چې فنډ رایزنګ نه وي نو طرحه هېڅ معنا نه لري ځکه طرحه به په کاغذ کې پرته وي نو ته به په فنډ ورته نه لري هېڅ خبره دا ده چې ځوانانو مهینیت ته نور هم باید کار وشي جدي کار وشي اشد ضرورت دوی لږ مخکې ویلې پلان او پالیسي او ستراتیژي دوی به پنځه کاله بعد که دای وغواړي که نه غواړي خلک یې ارزیابي کوي او کله چې ارزیابي شو بیا دوی ته معلومات کېږي
درنو اوریدونکو بحث مو واورید خو د ځوانانو معینیت ته د نورو ځوانانو وړاندیزونه څه دي او څه ترې غواړي راځئ د حامد او ساجد بهار خبرو ته غوږ شو
د ځوانانو عمده مشکلات باید دوی سره مخ دي هغه باید پیدا کړي په باندې دوی فوکس یا یو ته دوی توجه خصوصا دوی باید په ولایتو کې د ځوانانو لپاره د سیمینارونو طریقه ډیر شي نوزده کوي د ځوان کله طریقه فرهنګي چارو کې پروختي چارو کې او داسې نور چارو کې دوی ته زده کړو ورکړي
زه فکر کوم اول زه خپل ځوان ګورم چې زه ځوانې مدغسې لسګونه او سلګونه زرګونه نور ځوانان دي نو د دغه معینیت له لورې تر اوسه پورې داسې خاص کار دوی ته نه دی شوی زه نه پوهېږم چې دوی تر اوسه پورې څه کړي دي موږ او تاسې د دې شاهدان یو چې زموږ او تاسې ځوانان نورو هېوادونو ته قاچاقېږي یا په اصطلاح ځینې کسان په نشایي ټوکو باندې روږدي کېږي که چېرې هغه کس د ځوانانو په راس کې دغسې یو شخص اوسېږي چې د دې په خاطر چې دی په اصطلاح په لایف ویډیو کې وژاړي کار دې وکړي او د ځوانانو له دوی نه کار غواړي
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
سلامونه درنو دوستانو ستړي مشي د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو د عالی کمشنرۍ د رسمي شمیرو لمخې د محل په افغانستان کې د جنگ جګړو لامل د روان میلادي کال له پیله تر دې دمه نږدې 3,600,000 داخلي بې ځای شوي کډوال ژوند کوي دا چې ژمی مخ په پیلېدو دی او د راپورونو لمخې دا کډوال د ژوند سختې ورځې شپې تېروي د دې ترڅنګ له ګاونډیو هیوادونو د راستنېدونکو کډوالو ستونزې او مشکلات هم هغه څه دي چې خلک ورسره مخامخ دي د حقیقت څه دی د دې اونۍ خپرونه مو همدې موضوع ته ځانګړې کړې او د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل مو میلمه دی او په همدې مسله ورسره خبرې کوو میاخیل صاحب هرکلی او خراغلاس ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړه که پیل لمدینه کوچې ژمی تقریبا پیل شوی دی او په افغانستان کې جنگ جګړې مرستر بری د ډېرېدو په حالت کې دي داخلي کډوالي زیاته شوې ده وزارت څه پلانونه لري د دوی سره د مرستې او د دوی د ژوند د ښه کېدو په موخه
ډېره مننه زه هم تاسې او د راډیو اورېدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم د کډوالۍ ترڅنګ د ننه داخلي بې ځایه شوو په برخه کې دا هم یو ډېره مهمه مسله ده او زه ډېره مننه کوم چې داسې یو مهم وخت کې چې ژمی هم را روان دی په داسې یو وخت کې تاسې دا خپرونه دغې موضوع ته ځانګړې کړې د ننه په هیواد کې د جګړو ناامنیو او طبیعي پیښو له امله شاوخوا 1,000,000 تنه زموږ هیوادوال په بې ځایه شوي حالت کې ژوند کوي تیر کال لشپک سو وزارتونو څخه ډیر زمنګ هیوادوال د جګړو او طبي پیښو له امله دننه په هیواد کې بې ځایه شوي وو سکالې دغه شمیره راټیټه شوې شاوخوا 450,000 تنه زمنګ هیوادوال دننه په هیواد کې بې ځایه شوي د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له خپلو ملي او نړیوالو همکارانو سره په ګډه هڅه کوي تر څو دوی دغه بشري خدمات وړاندې کړي سکالې هر کال مونږه په ژمي کې بې ځایه شو کورنیو ته د مرستو په برخه کې خپل پلانونه جوړو سکالې هم له تیرو دریو میاشتو راهیسې مونږ په دې برخه کې کار کوو هغه ارزونه او سروې چې مونږ وکړه سکالې د ژمي په موسم کې شاوخوا 80,000 کورنۍ چې نږدې 500,000 تنه کیږي دوی هغه بشري مرستو ته اړتیا لري په دې برخه کې مونږ یو پلان جوړ کړی یا پلان تصویب شوی پنځلس میلیونه ډالر د دغه پلان تطبیق لپاره بودیجې ته اړتیا و چې اته میلیونه ډالر یې موږ تر اوسه پورې لاسته راوړي، خو د اووه میلیونه ډالر د بودیجې له کس سره مخامخ یو. موږ هڅه کوو چې دغه بودیجه هم ترلاسه کړو. د دغه پلان پر اساس له هرې کورنۍ سره د شاوخوا دوه سوه امریکایي ډالرو په اندازه مرسته کیږي. همدارنګه د کمپلو او د ژمي دپاره د ګرمو کالو او د نورو وسایلو مرسته هم له دوی سره کیږي. په یو شمیر ولایتونو کې دغه مرستې شروع شوي. په هغه ولایتونو کې چې هوا ډیره سړه ده او مرستو ته ډیره اړتیا لیدل کیږي، لکه بامیان، میدان وردګ، پکتیا او نورو ولایتونو کې. په کابل کې هم تیره اونۍ د مرستو دغه پروسه رسمن پیل شوه. شاوخوا څلور سوه کورنۍ د کډوالو رسنیدونکو چارو د وزیر، د یونیسیار د مشرې، د کابل د والي او یو شمېر نورو چارواکو په ګډون دوی دغه مرستو څخه برخمن شول. په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم موږ هڅه کوو چې دغه پروسه پیل کړو.
تاسو یادونه وکړه مخیل صاحب چې هرې کورنۍ ته دغه کوم برنامه چې پیل شوی دی، هرې کورنۍ ته دوه سوه ډالر او د ژمي یو شمېر نور توکي د ژمي په موسم کې د ګټې اخیستنې د کمپلې او د نورو شیانو په شمول باندې. فکر کوئ دا مناسبه مرسته ده؟ یعنی د دوی ستونزه پرې حل کېدی شي؟
په هیڅ وجه هم دغه بشري مرستې زموږ د هیوادوالو او زموږ د داخلي بې ځایه شو هیوادوالو هغه درد نه دوا کوي. که یوه کورنۍ خپل کلی کور پرېږدي، یو بل چیرته کډه کوي او د یوې خیمې لاندې ژوند کوي، هغوی ته د یو ټیم غوړي یا د یوې بوجۍ وړه یا د یو هغه ناچیز هغه نقدي مرستې چې له دوی سره کېږي، په هیڅ وجه هم دا بسنه نه کوي. بشري مرستې یعنی دا د حل هغه اساسي لاره نه ده. کلونه کلونه کېږي چې موږ له خپلو هیوادوالو سره دغه بشري مرستې کوو، د خپلو هغه نړیوالو ادارو په همکارۍ باندې، خو بیا هم د بې ځایه شو په شمیر کې ډېروالی راغلی. یعنی زموږ هیوادوال هم اوس هم له ستونزو سره مخامخ دي. نو په دې برخه کې باید د حل پر هغه اساسي لارو باندې فکر وشي چې هغه د دوی د مجدد ادغام پروګرام دی، چې دوی باید بیرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای شي او دغه بې ځایه شوي حالت څخه دوی ووځي. په دې برخه کې هم موږ خپل پروګرامونه لرو. له هرات څخه مو دغه پروګرام په امتحاني ډول شروع کړی. یو شمیر کورنۍ بیرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای شوي. تیر کال هم سلګونه کورنۍ موږ هڅه وکړه چې له خپلو ملي او نړیوالو همکارانو سره په ګډه د سلګونه کورنیو د بیرته ستنېدو هغه پروسه مو پیل کړه. یو شمیر کورنۍ بیرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای شوي.
دا کومه مرسته چې اوس پیل شوې ده او په ځینو ولایتونو کې به پیل کیږي، دا د څومره مودې لپاره ده؟ مثلا میاشت په میاشت ورکول کیږي که یو ځل په ټول
ژمي؟ دغه مرستې د روان میلادي کال د نومبر له نومبر میاشتې څخه دغه مرستې پیل شوې او د کال تر پایه پورې دا مرستې دوام کوي. په یو شمیر ولایتونو کې له وړاندې دغه مرستې پیل شوې وي، په یو شمیر ولایتونو کې لا نه دي شروع شوي. په هغه ولایتونو کې هم موږ پلان لرو چې دغه مرستې شروع شي. په هر ولایت کې ولایتي کمیټې جوړې شوي. د بې ځایه شو کورنیو سروې ترسره کیږي. مشترک ټیمونه د وزارت او نورو ادارو مشترک ټیمونه ځي. زمون کوم هیوادوال چې بې ځایه شوي هغوی سروې کیږي. مستحق کورنۍ پیژندل کیږي، له هغه وروسته دوی سره مرسته.
یعنی هرې کورنۍ ته دغه مرسته د ژمي په موسم کې یو ځل ورسیږي؟
فقط یو ځل دغه مرسته دوی سره کیږي. یو شمېر زمون هیوادوال چې له پخوانه بې ځایه شوي، کلونه کلونه کیږي چې بې ځایه شوي، خو زمونږ ډېره توجه هغه کورنۍ ته ده چې تازه د جګړو له امله بې ځایه شوي. هغوی ډېر مستحق دي او هغوی مرستو ته اړتیا لري. هغوی سره ډېرې مرستې کیږي.
دغه کومې مرستې چې تاسو یادونه وکړه، دا د وزارت خپل انکشافي بودیجه ده که نه؟ د مرستو کوونکو
وزارت داسې خاصه بودیجه نه لري له بې ځایه شوو کورنیو سره د مرستو لپاره، ځکه وزارت یو هماهنګ کوونکی وزارت دی، یو پالیسي جوړوونکی وزارت دی. نو موږ مستحقې کورنۍ د مرستو دپاره موسساتو ته، نړیوالو ادارو ته معرفي کوو. په دغه پنځه لکه او سلویغ زره کسان چې د ژمي په موسم کې مرستو ته اړتیا لري، یوازې درې سوه زره کسانو ته سره د یونیسیار لخوا مرسته کیږي. خو بیا د ده بودیجه د مختلفو هیوادونو لخوا ورکول کیږي، مثلا اتریش دخوا، د کوریا دخوا نه، د امریکا متحده ایالتونو لخوا او یو شمېر نور هیوادونه دي چې په دې برخه کې مرستې کوي. د یونیسیار تر څنګ آی او ایم یا د کډوالۍ نړیوال سازمان په دې برخه کې موږ سره کار کوي. یو شمیر نور ادارې دي چې د بشري خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې افغانستان کې کار کوي. هغوی هم له وزارت سره په دې برخه کې همکاري لري او همدارنګه له طبیعي پیښو سره د مبارزې عالي اداره چې ده هغه هم په دې برخه کې موږ سره کار کوي.
یعنی که دغه نړیوالې مرستې بندیږي وزارت د دې لپاره کومه ځانګړې بودیجه نه لري؟
وزارت داسې مشخصه بودیجه نه لري، نو په دې برخه کې مرستو ته اړتیا ده. شاوخوا یو میلیون تنه زموږ هیوادوال دننه په هیواد کې بېځایه شوي، میلیونونه کسان هیواد ته راستانه شوي، نو په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې هغه بودیجې ته اړتیا ده. او زموږ غوښتنه له هغو هیوادونو څخه چې له نړیوالې ټولنې څخه دا ده چې په دې برخه کې د افغان حکومت سره مرسته وکړي تر څو موږ له یو بشري ناورین سره مخامخ نشو. هغه هیوادونه چې په دې برخه کې له موږ سره مرسته کوي موږ ترې مننه کوو.
ډیره مننه میخیل صاحب. د خبرونې دوهمې برخې ته کوزو. هغه د راستنیدونکو کډوالو په اړه باندې ده، د ګاونډیو هیوادونو نه دغه پروسه لا هم دوام لري؟ په کوم شمیر هیوادوال اوس راستنیږي؟ تیر کال دا شمیر ډېر لوړې وي. سږ کال شمیر یې راته وویل.
بلې، دقیقا تیر کال 1,002,000 تنه زموږ هیوادوال هیواد ته راستانه شول، البته له پاکستان او ایران څخه. سکالې چې مونږه د کال په هغه وروستیو میاشتو کې یاستو 4,80,000 شاوخوا 400,000، یعنی نږدې 1,500,000 تنه زموږ هیوادوال هیواد ته راستانه شوي چې دا 50% کموالی ښیي د تیر کال په پرتله. خو که له نورو کلونو سره مقایسه کړو دا کچه ډیره لوړه شوې، په استثنا د 2014 کال. د ملي یووالي حکومت له پیل څخه تر اوسه پورې شاوخوا 2,000,000 تنه زموږ هیوادوال له پاکستان، ایران او نورو هیوادونو
څخه. تیر کال په پرتله دا شمیرې ولې راکت شوي؟ دلیل څه دی؟
بېلابېل عوامل لري. یو دا چې خو ناامني یو عامل کېدای شي، د دې تر څنګ د هغه انکشافي پروژې یا هغه بنسټیز د حل لارو باندې تسمه پاملرنه ونه شو هغه چې اړتیا وه. مثلا زموږ د هیوادوالو د سرپنا مسله ده چې اوس هم په دې برخه کې موږ له ستونزو سره مخامخ یو. بشري خدمات زموږ هیوادوالو ته وړاندې شوي خو د انکشافي پروژو د تطبیق په برخه کې هغه سي ځانګړې پاملرنه نه ده شوي. زموږ هیوادوال په دې برخه کې مشکلات لري. یعنی یوه عمده غوښتنه زموږ د هیوادوالو هغه د سرپنا مسله ده چې اوس هم زمونږ یو شمیر هیوادوال له دغې ستونزې سره مخامخ دي. شهرکونه په ولایتو کې مشکلات لري. د دې تر څنګ د یو این ایچ سی آر په مرستو کې کموالی راغی. تیر کال هر راستنیدونکي کس سره هغه افغانانو سره چې هغوی د کډوالۍ اسناد درلود، یعنی قانوني توګه په پاکستان ایران کې ژوند کو، د راستنیدو پر مهال هر کس سره شاوخوا 400 امریکایي ډالرو په اندازه مرسته کېدله. سکالې دغه مرسته 200 ډالرو ته راټیټه شوې. دا یې بل عامل کېدای شي. د دې تر څنګ په پاکستان کې د پاکستان په سیاست کې هم بدلون راغی، یو نرمښت راغلی. تیر کال زموږ هیوادوال هلته ځورول کېدل، د کډوالۍ مسلې نه کله ناکله سیاسي استفاده کېدله، له تروریستي پیښو وروسته زموږ هیوادوال هلته زنداني کېدل، په زور ایستل کېدل. سکالې پاکستان په خپل سیاست کې بدلون راوستی. موږ له پاکستان سره په دې برخه کې بېلابېل ناستې درلودې.
وزارت خپل د راستنیدونکو کډوالو لپاره کوم خدمات په لومړي سر کې په پام کې لري؟
زمونږ کوم هیوادوال چې هیواد ته راستنیږي، زه باید په مجموع کې ووایم چې د وزارت په همکارۍ باندې یو شمېر نړیوالې ادارې له دوی سره مرستې کوي. تیر کال 400 امریکایي ډالر له هر راستنیدونکي کس سره مرسته کېدله. سږکال زمونږ کوم هیوادوال چې هیواد ته راستنیږي، هغه زمونږ هیوادوال چې هغوی د کډوالۍ اسناد لري، له هر راستنیدونکي کس سره د 200 امریکایي ډالرو په اندازه مرسته کېږي. زمونږ هغه هیوادوال چې بیا هغوی د کډوالۍ اسناد نه لري، کله چې هیواد ته راستنیږي، له هغوی سره د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا IOM لخوا مرسته کېږي. وزارت بیا هڅه کوي چې زمونږ کوم هیوادوال چې هغوی د سرپنا ستونزه ولري، هغوی ته د سرپنا زمینه برابره کړي. خو دا ستونزه منه
سرپنا په ستونزه باندې غږیږو. تاسو خپل هم یادونه وکړه چې د کډوالو لپاره تر ټولو جدي ستونزه سرپنا نه موجودیت دی. خو دا خبره له تیرو څو کلونو را په دې خوا کېږي. وزارت تر دې دمه ولې نه دی توانېدلی چې د کډوالو دغه ستونزه حل کړي؟
ګوره، په دې برخه کې یوازې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت کار نه کوي. د ولسمشر د 1,004 ګڼې فرمان پر اساس چې د ځمکو د ویش په اړه دا فرمان موجود دی، په دغه فرمان کې و ادارې غړیتوب لري او دغه و ادارې په ګډه کار کوي. زمونږ کوم هیوادوال چې هیواد ته راستنیږي د دوی اسناد څېړل کېږي. که هره کورنۍ مستحق وپېژندل شوه هغوی ته یو نمره ځمکه په خپل ولایت کې ورکول کېږي. په دغه فرمان کې مشکلات شته. مونږ تیر کال حکومت ته په دغه فرمان کې د تعدیل وړاندیز وکړ. سکه علی دغه فرمان اوس کارونه نهایي شوي پر یو طرزالعمل باندې بدلیږي چې د دغه طرزالعمل کې یو شمیر اسانتیاوې د سرپناه په برخه کې رامنځته شوي. هره کورنۍ چې مستحق وي په دې برخه کې هغوی ته یو نمره ځمکه ورکول کېږي. په دې برخه کې خپله جلالت ناب جمهور رئیس جدي پاملرنه لري.
د وروستۍ پوښتنې په توګه تاسو د شهرکونو یادونه وکړه. په یو شمیر ولایتونو کې جوړ شوي هم دي خو د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې نه لري. د اوبو ستونزې پکې شته دی. د مکاتبو د کلینیکونو ستونزې پکې موجودې دي. په دې اړه تاسو اړوند وزارتونو سره غږېدلی یاستئ که نه؟ او دویمه مسله د شهرکونو غصب دی. دا هم تقریبا په ځینو ولایتونو کې زورواکو غصب کړي دي. دا ستونزه څومره شریکه شوې؟
واقعا د ځمکو د غصب مسله شته. دا یوه لویه ستونزه ده. په یو شمیر ولایتونو کې زرګونه جریبه ځمکه غصب شوي. خو په یو شمیر ولایتونو کې مونږ له امنیتي ارګانونو سره په دې برخه کې خبرې وکړې. یو شمیر ځمکې د غاصبینو له منګولو ګرځول شوي. مثلا په خوست ولایت کې زرګونه جریبه ځمکه د غاصبینو له منګولو وګرځول شوه. په پروان ولایت کې، په بلخ ولایت کې، نو نورو ولایتونو کې هم دا هسې جریان لري. د دې ترڅنګ په شهرکونو کې د ستاسې د پوښتنې بلې برخې ته زه راځم. هغه دا چې په شهرکونو کې هغسې چې هغه خدماتو ته چې اړتیا ده هغسې خدمات نشته. واقعا مثلا روغتیایي خدمات دي، د زده کړو په برخه کې، همدارنګه د سړک، د برېښنا، اوبه، دا هغه څه دي چې د یو انسان هغه د ژوند هغه ضرورت لومړني ضرورت دي او په دې برخه کې باید پاملرنه وشي. وزارت هغه ډیره کمه بودیجه په اختیار کې چې درلوده په یولس ولایتونو کې انکشافي پروژې تطبیق کړي. تیر کال څه کال هم د دغه پروژو یوه برخه پاتې چې څه کال مونږ پرې کار کوو. یو شمیر نورې پروژې هم د تطبیق په حال کې دي. د سړک جوړولو پروژې دي، مثلا د برېښنا رسولو، د اوبو، او دا په دغو مسایلو باندې مونږ کار کوو. خواسه کوو چې سکالې بودیجه ډېره شي او مونږ وشو کولای چې په دغو شهرکونو کې هغه انکشافي پروژې تجربه کړو.